شنبې د غوی شپاړسمه د مې شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جوړه خپرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپریږي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو تر خبرونو وروسته د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو تر پرونی جګړې وروسته د کابل او اسلام آباد له تورونو خبرو چې پر یو بل لګولې دي. دا جګړه که څه هم درېدلې ده خو حالات ترنګلې دي. د سپین بولدک تر پرونی جګړې وروسته د کابل او اسلام آباد خبرو نتیجه نه ده ورکړې. افغان ځواکونه هیله مندي چې ژر به د بدخشان زیبا کولوسوالي له دولت مخالفه وسلوالو تصفیه کړي او په سوریه کې له اوربند لږ وروسته سرغړونې شوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره یې تر پرونۍ نښتې وروسته غونډې نتیجه ورنه کړه. پرون د سپین بولدک ولسوالي او چمن ترمنځ په صفري سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمن نشته وشوه چې تر لسو ساعتونو ډیره موده یې دوام وکړ. د کندهار د امنیت قمندان په خبره نشته هغه وخت پیل شوه چې پاکستاني لوري غوښتل د افغانستان د قلمرو په دوو کلیو کې سرشمیرنه وکړي. امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پرون ناوخته تر نشتې وروسته د پاکستان له ځینو پوځي چارواکو سره په صفري سیمه کې خبرې وکړې. د کندهار د امنیت قمندانۍ سکرتر غورځنګ اپریدي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل پاکستانی لوري پر خپل غوښتنې ټینګار کاوه.
ورته ویلي چې تر څو د کابل آیتان او د پاکستان د اسلام آباد آیتان راشي دغه مځکه معلومه کړي چې د پاکستان دی آیا که د افغانستان. که چیرې د پاکستان به اجازه در کوچ سرشمارنه وکړي او که نه خو هغه دې تاسو خپل کار وکړي. دې هم نه منله او د دې خبره موږ نه منو.
په پرونۍ نشته کې دواړو لوریو ته مرجوب لا وشتې دا وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو او د پاکستان د لوري نظر هم در سره شریکو. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د جمعې ورځې په مازدیګر د ډیورنډ کرښې اخوا څخه د تورخم پر بازار د توغندیو بریدونه کړي دي. د ولایت وایند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو راکټونو د لګېدو له امله یوه بار وړونکې تش موټر ورخیستی نور چاته زیان نه دی اوښتی. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي د زیبا کولوسوالي د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولسوالي اته ورځې مخکې ونیوله. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د ولسوالي د بیرته نیولو لپاره په جګړه کې مخالفانو ته درنه مرژوبله اوښتې ده.
شدید جګړه روانه ده. د امنیتي قواوو نمایندګي، کوماندو، پولیس سرحدي، پولیس مدني ټول په یو هماهنګي او یو همغږۍ سره په هغه کې شدیده جګړه روانه کړې ده. دقیق شمېرې موږ دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده کړې.
د والي مرستیال زیاته کړه چې زیباک به په دریو څلورو ورځو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته ونیسي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. څه باندې دوې اونۍ مخکې د بلخ پر 209 شاهین قلي اردو وسلوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې لسکونو افغان سرتیرو ته مرجوب له واوښته. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال وی ځینې ټپي شوي افغان سرتیري د درملنې لپاره تاجکستان ته واستول شول. جمهوري ریاست وی شاغلي غنی له خپل تاجکستاني سیال څخه غوښتنه وکړه چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا په هدف افغانستان ته سفر وکړي. په فرانسې کې د ولسمشۍ انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې ورستي نظر پوښتنې شي چې خپلواک کاندید ایمانوئل ماکرون تر خپلې سیالې ډېر مخکې دی. په فرانسې کې سبا انتخابات دي او پرون د دغو انتخاباتو د کمپاینونو ورستۍ ورځ وه. د اف بوب فید سیال ادارې لخوا شوې نظر پوښتنه چې د جمعې په ورځ جزئیات خپاره شول څرګندوي چې ماکرون تر خپلې افراطي شي اړخي کاندید مارین لوپن له ودر شو نیولې تر 3% پورې مخکې دی. وروسته له هغې چې 13 ورځې مخکې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یوه کاندید هم 50% رای پنځوس جمع یوه رایې ونه ګټلې. دوه مخکښ کاندیدان ماکرون او لوپن دویم پړاو ته ووتل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو عالي رتبه ډیپلومات به د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سرګی ریباکوف سره د دوشنبه په ورځ وګوري. دوی به پر دوه اړخیزو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل توماس شانون چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی له ریباکوف سره د کتنې لپاره له واشنګټن څخه نیویارک ته سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. چارون که وای په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمن نن نشته شوی دی. دا نشته لږ وروسته تر دې وشوي چې د روسیې په مشرۍ په سوریه کې خوندي سیمې رامنځته شوې او هلته اور بند شو. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د سوریې جنگي جټ الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت حما کې د از لاقیا پر کلي بمباري کړې ده او دې سیمې ته نږدې د کفر زیتا او لاتام نه ښارګوټي په نقشه کړې دي. وروسته تر دې چې پرون له نیمې شپې وروسته اور بند پیل شو، د څارونکو په وینا د همس په شمال کې د تیر مالا سیمه هم دولتي ځواکونو په توغندیو وویشته. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شارژ دفتر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد.
د سپین بولدک د پرونی جګړې په ارتباط د پاکستانی لوري نظر هم په دې خبرونه کې وړاندې در سره شریکو. د راپورونو له مخې افغان ولسمشر ویلي دي چې پاکستان ته تر هغو سفر نه کوي چې د ترهګرو مخې نه ونیولې. په دې اړه د سیاسي چارو د څېړونکي سمی یوسفزي نظر لرو.
مو سره تعلقات نور هم خراب شي او د ټول لاغته ګټه بده دي هغه ملټنت یا جهادي عناصر ترسي.
دا سدی راډو پروانه خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوری په هغه ساحو کې به هم د داعش څخه دریز وسلوال په نښه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. او د خبرونه په ورسوي کې د شون رنگونه په پروګرام کې له دوو سوداګرو سره شخېدلی.
چنی ډیر وی کابل خلک چنی ډیر وی سین صاحب ډیر لرم چې پیسې نه راغته ډیر ارزان وکم
ولخ دا مال شد دا ټول فرمایشی مالونه دی.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ورستۍ شخړې په ارتباط دواړو هیوادونو اعتراض کړی دی. افغان چارواکو پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژ دافر او پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت شارژ دافر احضار کړی دي. پرونی شخړه که څه هم پای ته رسېدلې خو دواړو لوریو ته مرجوب لاړولې ده. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
افغان حکومت وی د کندهار ولایت د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سیپری سیمه کې پرونی نشته اول پاکستانی پوځیانو پیل کړه. د کرښې په دواړو لوریو کې د ازادي راډیو خبریالان د امنیتي سرچینو په حواله وایي په دې نښته کې چې لسپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وروستي راپورونه وایي چې په دواړو لوریو کې 15 تنه وژل سوي. دغه راز د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د پیښې په تړاو افغان حکومت پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژ دافیر احضار او خپل سخت اعتراض یې ورته څرګند کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژ دافیر د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نامو کلیو د درنو وسلو د انداختونو او په ساحه کې د پاکستانی پوځیانو د نورو سرغړونو په تړاو احضار او په دې اړه خپل سخت اعتراض ورته څرګند کړ. ورته وویل شول چې اول انداخت د پاکستاني ځواکونو لخوا شوی دی.
د پرونی نشته په تړاو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارژ دافیر هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل سوی وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان شارژ دافیر د پاکستان هغه ادارات کړ چې ګواکې نشته اول د افغان ځواکونو لخوا پیل سوی ده. افغان حکومت وایي د لقمان او نظر په نامه کلی له ډیورند کرښې دې غاړې ته د افغانستان په خاوره کې پراته دي. نو ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده. پرونی نشته تر لاسو ساتونو ډیر موده دوام وکړ. په همدې تړاو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانه غوښتنه وکړه.
ډیورند د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو فرضي کرخه ده چې افغانانو ته د منلو وړ نه ده. پاکستانیان باید پر دې کرخه د تاسیساتو او ودانیو له جوړولو ډډه وکړي چې د شخړې سبب کیږي. پاکستانیان باید متوجه وي که دوی هر ورځ له دې کرخې دې غاړې ته تاسیسات جوړوي، دا مسأله د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ ستونزې را پیدا کوي.
د افغانستان په ختیځ کې ډیورند کرښې ته څیرمه له نورو پرتو سیمو هم د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو راپورونه ورکول سوي دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو تیره میاشت په یوه غونډه کې اعتراض وکړ چې پاکستاني قواوو له اعتراضونو سره سره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د تاسیساتو جوړولو چارې نه دي درولي.
افغان چارواکي د افغانستان دننه د وی میرمنې او دوو سرحدي پولیسو د وژلو خبر ورکوي او وایي چې پرون په سپین بولدک کې 25 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان پوځ ویلي دی چې د دوی لور ته 11 تنه وژل شوي او د پاکستان پوځ بیا وایي چې 24 تنه په دې جګړې کې ټپیان شوي دي. په دې ترڅ کې پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر عزیز احمد چودري د امریکا د ملي امنیت له سلاکار مارک ماسټر سره کتلي دي او د سپین بولدک د جګړې په اړه د پاکستان اندېښنه له هغه سره شریکه کړې ده. ماستر شاوخوا درې اونۍ مخکې کابل ته راغلی و او هلته یې ویلي وو چې شایي واشنگتن د اسلام آباد پر ضد جدي دریس خپل کړي. دی بیا اسلام آباد ته هم لاړ. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپین بولدک د پیښې په ارتباط ویلي دي چې کابل دې د خپلو کورنیو ستونزو تور پر پاکستان نه لګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان د خپلو داخلي امنیتي ستونزو تورونه پر نورو هیوادونو نه لګوي. د دغه وزارت باندې نفیس ذکر د څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان ولسمشر تیره اونۍ د پاکستاني چارواکو لخوا د پاکستان د سفر بلنه رد کړې او همداراز یې د هغوی غوښتي چې په افغانستان کې په ترهګریزو پېښو کې ککړ وسلوال د کابل ته وسپاري. خغلی ذکر د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د دورې دردولو او همداشان د ترهګر د سپارلو په لړ کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغانستان د تورنو له لګولو ډډه وکړي او په خبره یې چې دغه هیواد د خپلې داخلي معاملې بهرنۍ نه ګڼي. پاکستان په دې لړ کې خپل ټینګار جاری ساتلی چې د افغانستان مسلې داخلي دي. د افغانستان لخوا مسلو ته بهرنی شکل ورکول او پر نورو د افغانستان د بې ثباتۍ تور لګول به کومک ونه کړي. دا به د ټولو په ګټه وي چې له داسې تورونو لګولو نه ډډه وشي ځکه چې له دې هېڅ مقصد نه ترلاسه کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې وخت کې د پاکستان د سفر بلنه رد کړې چې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ د هیواد د پارلمان د غړو یو جګپړي پلاوي تېره اونۍ د کابل دوه ورځنۍ دوره وکړه او له افغان چارواکو سره یې وکتل. د پاکستان د سیاسي مشرانو تر دغه سفر وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال نوید پختار هم د کابل سفر وکړ او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربېره د خپل افغان سیال او نورو افغان چارواکو سره په یو لړ مسایلو وغږېد. د افغان ولسمشر وایند کابل ته د نوید مختار تر سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو چې نوموړي افغان ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې خو په خبره افغان ولسمشر دا بلنه رد کړې او ټینګار یې کړی چې تر څو پاکستان د مزار شریف په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون او د قندهار د بریدونو مسؤلین کابل ته ونه سپاري او پر خپله خاوره د افغان طالبانو پر ضد اقدامات ونه کړي تر هغو به د پاکستان سفر نه کوي. له بلې خوا سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د سفر د بلنې ردولو ته په اشاره وایي. له دې بیان نه داسې ښکاري چې افغانستان له پاکستانه خفه دی خو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د ستونزو د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزي په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې د کابل او اسلام آباد پر ښو اړیکو ټینګار کړی او وایي چې دواړو ترمنځ د مذبذبو اړیکو ګټه به ښایي وسلوالو ته ورسیږي.
ما خیال نه دی چې دغه موقف یا دغه پوزیشن تر اخره پورې پاتې شي ځکه چې سیاست دی او سیاست کې یو خبره آخري خبره نه وي. زما په خیال که دوی غواړي چې مشکلات حل کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات بهتره شي نو دوی بار بار باید یو بل سره کښېني او که یو ځل خبرې ناکامه شي
جهادی عناصر. پاکستان او افغانستان له تیرې اوږدې مودې راهیسې پر یو بل تورونه لګوي چې خاوره د یو بل پر ضد کاریږي، خو دواړه لوري دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د چا پر ضد کارېدو ته پرې نږدي. دا یادونې وړ ده چې پاکستانوي چارواکو د روان کال په فبروري میاشت کې افغانستان ته د هغو شپږو ترهګرو لیست ورکړی او چې دوی په وینا په افغانستان کې پټ دي او د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي، چې په ځواب کې بیا افغان چارواکو پاکستان ته د 50 وسله والو او 2 ترهګریز کیمپونو فهرست ورکړ چې دوی په وینا په پاکستان کې دي او له غزه پر افغانستان بریدونه پلانوي.
دا سجی رډو د خبری مجلې لند خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي ویل پاکستانی لوري سره د سپین بولدک تر پرونی نشته ورسته غونډې نتیجه ورنکړه. د بدخشان ولایتي چارواکي وی د سیبا کولوسوالي د بیرتنولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده او ډیر ژر به افغان ځواکونه د غولوسوالي بیرته ونیسي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. په فرانسه کې د ولسمشر انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې وروستۍ نظر پوښتنې شي چې خپلواک کاندید ایمانوئل ماکرون تر خپل سیال مارن لوپن ډیر مخکې راځي. او څارونکو وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نن نشت شوې. اسدی رډو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال زئی کتنه ورته کوي.
جینز خبرونه چې د امریکا د پاوز خبرونه خبروي په خپل ورستۍ غنه کې لیکي چې په ننګرهار کې د داعش پر پناځایونو د امریکا د پاوز ورستۍ زوروري هوایي حمله سره دا ډله لا هم په سیمه کې فعالیت لري. د جینز خبرونه په لیکنه د اسلامي دولت وسوالې جلی د خراسان ولایت څنګه په ننګرهار کې فعال ده. د خبرونې په لیکنه په اچین کې د داعش پر پناځایونو د تر ټولو لوی غیر اټمي بم استعمال د امریکا د پوځ تاکتیکي برای وو، خو د خراسان ولایت لاینه دورماته کړې. د ډلې ته زیات تاوان ورسید خو په سیمه کې خپل نور مرکزونه ساتلي دي. دا ځکه چې د جیمز خبرونې په لیکنه په ختیځ افغانستان کې د خراسان ولایت وسوالو په داسې سیمو کې مرکزونه جوړ کړي چې صاحب العبور دي او پیاده ځواک نشي ورتلای. د بل پلوه د جیمز خبرونې په باور داعش په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د خلکو په استخدام کې سهولتونه لري او له نورو ډلو سره د انعطاف له لارې خپلې هڅې جاري ساتلی شي. د بریتانیا ګارډین رسپانی هم په اچین کې د امریکا بمی حمله د هغه هیواد د پوځ تاکتیکي برای بللی دی. ګارډین لیکلی دا پښتنه ستا چې امریکا ولې د دې بم د استعمال پریکړه وکړه. د رسپانی په لیکنه حتی په خپل د امریکا په پوځ کې دا سوال کیږي چې ولې له دې بم کار واخیستل سو. د امریکا پوځ د اپریل په 14 د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په ستخیلو کې د داعش پر پناځایونو د خپل لوی غیر اټمي بم حمله وکړه. د بم ته د امریکا پوځ د ټولو بمونو مور نوم ورکړی دی. افغان چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د داعش څلور نوي غړي ووژل شو او ملکی وګړو ته هیڅ زیان نه دی رسولی. ګارډین لیکي په یو نوي څېړنه کې معلومه شوی چې د دې بم ضربه او غیظ تر هغه ډیر کم و چې مخکې اټکل شوی و. ګارډین د السیس په نوم د جغرافیایي مطالعاتو د یو مرکز په اوله لیکلي چې د بم په 150 متره کې شپږ دېرش ودانۍ او 9 ونې له منځه تللي دي. د السیس مرکز تر حملې وروسته د دې پیښې په اړه د درې بعدي کمرو او سټلایټ دستګاو په مرسته عکسونه او فلمونه واخیستل او خپاره یې کړل. دا معلومات د سیمه ییزو چارواکو له خبرو سره فرق لري. سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې وه چې د بم په 3000 متره واټن کې هم کورونه ویجاړ شوي وو، خو ګارډین لیکي د داعش پر تونلونو او مرکزونو د امریکا د حملې یو هدف شایي دا و چې د سیمې خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په سیمه کې وضعیت له تشنج ډک دی او جګړې لا پای ته نه دي رسېدلې. د امریکا حکومت د ورځپاڼې په حواله تر اوسه د دې حملو د خسارې او تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي خپره کړي. ګارډین وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځ د پښتنې په ځواب کې چې ولې د حملې د تلفاتو دقیق شمیرنه د خپره کړي، ویلي چې هغه سیمه خطرناکه ده او امریکایي ځواکونه تر دې زیات مهم کارونه لري چې باید سرته ورسوي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د بیا ارزونې پروسه روانه اونۍ پیلوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې چمتووالی نیول شوی. امام محمد وریماچ زیات کړه کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ د کار اخیستو راپور له جمهوري ریاست سره شریک کړی دی. سالم محمد سالی د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې په راتلونکو ټاکنو کې له پرمختللې ټکنالوژۍ د استفادې لپاره هڅو څومره پرمختګ کړی. امام محمد وریماچ وویل
یو ځانګړی ټیم درې بهرني کارپوهان یو هم داخلي کارپو دغه موضوع باندې کېناستل. دوی تقریبا درې اونۍ مسلسل په توګه څېړنه وکړه، نو هغې نه وروسته دوی یو راپور کمیسیون ته وړاندې کړ. کمیسیون د دوی راپور ولوست او د راپور تقریبا تحلیل او بررسي وکړ. نو هغې نه وروسته ځینې نیمګړتیاوې یا ځینې موضوعات د دوی په راپور کې وو. کمیسیون خپل تحلیل هم هغه موضوع باندې راپور باندې ولیکل. نو تقریبا درې ورځې مخکې حکومت سره دا موضوع شریک شو، بسپنه ورکوونکي هیوادونو سره دغه موضوع به شریکوي او بکینی
په انتخاباتو کې د نوي سیستم او نوي ټکنالوژي خبري زیاتې کیږي. که په ساده ژبه تاسو اوریدونکو ته وایست چې د نوي ټکنالوژي یعنی تاسو دغه ټول سیستم بدلوي یا د انتخاباتو دغه پروسه عصري کوي؟
ټکنالوژي خو استفاده موضوع هغه وخت کې رامنځته شو چې مونږ په تیرو ټاکنو کې ستونزې درلودلې. نو د هغه د ستونزو د نه تکرار یا د مخنیوي ول په خاطر دغه موضوع راپورته شو او دغه تقریبا هغه ځاړي کارتونه بلمین زلاړ شي. تقریبا د بایومټریک پی سیستم یا د ګوتو په دینوخانه سره نوی رای ورکونکو راجستر بکیږي. هغه سره هم د ټاکنو په ورس کې بیا همغه ټکنالوژي د ګوتو نښانه سره رای ورکونکو پیژندل کیږي. بیا د هغه نور سره ته اجازه ورکول کیږي چې خپل رای وکاروي. کمپیوټر سیستم به وی همالته تقریبا در د کاندید عکس یا نشانی یا شماری به وی هغه به کلیک کوي. نو هغه نه ورسته نتیجه به ثبت کیږي یا وړوکی غونډه کاغذ به پرنټ کیږي. نو دغه کار همونګه د سراد لنیګانه د دقل لنیګانه او د شفافیت لنیګانه موږ ته ډیر مرسته کوي.
څومره بودیجه ته ضرورت لري هم د نوې ټکنالوژي لپاره او هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره؟
بودیجه تر اوسه دقیق شوی نه ده. تخمینی بودیجه مو حکومت ورکړی ده تقریبا 200 ملیون ډالر شاوخوا خبرې دي. دې کې تقریبا د شکایاتو کمیسیون انکشافي بودیجه هم شامل ده، د هغوی هم بودیجه دي، او په څنګ کې د کمیسیون خپل مالیاتي بودیجه هم شامل ده، او خپل دې کې تقریبا د ټکنالوژي د مصارف یا د اخیستلو بودیجه هم شامل ده. لږه شانتي مصارف د تیرو ټاکنو په پرتله یو څه زیات به وي. راتلونکي 15 نورو ټاکنو ته ډېر کمک کوي چې ځکه د موږ تقریبا ټول ډال مصارف نیمای نه انشاءالله به ښکته به وي.
بل د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې د پایل ژمنه سوې وه، په دې برخه کې تر اوسه پورې څه پرمختګونه سوي دي؟
د رای ورکونې مرکزونو بیا ارزونه یا متوازن کولو لړۍ تقریبا کارونه تر یو حد پورې بشپړ شوې دي. هغه لایحې هغه طرزالعملونه چې ضرورت و هغوی له کمیسیون له لوري تصویب شوې دي، او هغه بودیجه ته چې ضرورت و د مالیې وزارت لخوا کمیسیون ته سپارل شوې ده. نو انشاءالله تعالی موږ د هغه وسایلو د تدارکاتي په موضوعاتو سره بوخت یو، او دې سره له خیر سره په څنګ کې موږ نوی کارمندان به استخدامو او هغوی ته تربیه یا ترنینګ به ورکوو چې بیا ولسوالیانو ته نور ځایونو ته به ولیږو چې هغوی دغه مراکز د ارزونې لړۍ پیل کړي.
ځینې د رای ورکولو مرکزونه د خلکو په شخصي کورونو کې و، د هغوی د لیږ په برخه کې څه پرمختګ سوی دی؟
بالکل، دا همغه سی موضوع ده. نو په دې نوې طرزالعملو په بنا باید شخصي ځایونو نه، شخصي کورونو نه، یا داسې نور لنداسي ځایونو نه باید دا مرکزونه استعمال کیږي. په مکتبونو کې، په کلینیکونو کې، یا داسې حکومتي ځایونو ته رای انتقال کیږي له خیر سره.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په هغو ساحو کې به هم د داعش سخت دریځې وسلوال په نقشه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. تر دې مخکې روسیې اعلان کړی و چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف پوځي الوتکې به پر دغې ساحې الوتنې نشي کولی. په سوریه کې د امن ساحو ایجاد چې ماسکو یې ملاتړ کوي له تېرې شپې راهیسې نافذ شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له سالم محمد صالح څخه.
د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جګړن ادریان ګالووی د جمعې ناوخته څو ساعته مخکې تر دې چې په سوریه کې د امن ساحې د ایجاد پلان چې روسیا یې ملاتړ کوي نافذ سي وویل، ایتلاف به د داعش سختریزو وسلولو په نښه کولو ته هر ځای چې دوی فعالیت لري ادامه ورکړي، څو یقیني سي چې دوی کوم پناه ځای نه لري. د دفاع وزارت دغه ویاند ویل د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د امن زون د ایجاد په موافقه کې چې په قزاقستان کې روسیې، ترکیې او ایران د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړي برخه نه لري. جګړن ګالوی زیاته کړه امریکا به هڅه وکړي د ایتلافي ځواکونو عملیات په اغیزناک ډول روان وي. تر دې مخکې د سوریې د سولې په باب مذاکرو کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې وسوې د روسیې مشر استازي اعلان کړی و چې خوندي صاحبه هغو سیمو ته څیرمه پرتې وي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف جنګي الوتکې ورباندې الوتنې کوي. د روسیې استازي الکساندر لاورنتیف د جمعې ناوخته وویل د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف الوتکې به کولی سي په مشخصو ساحو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د سختریزو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات پر مخ بوځي. خو د څرګنده نه کړه چې آیا دغه الوتکې کولی سي په خوندي ساحو کې هم د داعش اهداف وولي کنه. الکساندر لاورنتیف وویل تر هغو چې د سوریې مخالفو جنګیالیو د سوریې پر دولتي ځواکونو حمله نه وي کړې نه به د روسیې او نه هم د سوریې جنګي الوتکې پر امن سیمو الوتنې وکړي. خو ده وویل دغه الوتکې به له امن ساحو بهر د داعش پر سختریزو وسلولو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. په همدې حال کې د روسیې پوځ د جمعې په ورځ وویل چې د داعش د سختریزو او په القاعده پورې د یوې تړلې ډلې پر خلاف چې پخوا النصره جبهه بلل کېدله خپلې مبارزې ته په امن ساحو کې هم ادامه ورکړي. د روسیې دغه اعلان د سوریې د ولسمشر بشر الاسد رژیم په وسلولو مخالفو ډلو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. دوی زیاته کړې د بشر الاسد دولت مخکې د دغسې اعلانونو په استفاده هغو قواو ته چې روسیې ملاتړ کوي زمینه برابره کړې په هر ځای کې چې زړه وي حمله وکړي او ادعا وکړي چې ګواکې پر ترورستانو یې حمله کړې ده.
د ژوند رنګونه
نوم سمیولای
سمیولا ام دا اوس اتا سی په دکان کې ډیر کمیسونه باندې کنه کوټ بندو کې خپل راته ویلې چې څو رقمه کمیسونه لري.
کمیسونه زیات ستا پنجابي مستا مقصد صرفت نیم ستا پیران خو مستا پیران دراز مسار شي ستا مقصد
هم
کوټي ار شي ستا
کده چې راته وایز د غلیلامی ال تاسې یو دانه په سود رته تمامېږي په څو خرڅوي
پنجابي جوړ راځي 260 راځي د لیبی امر خرڅو درې نیم 140 ته خرڅو په دې خاطر چې موږ د کابل خلک وای وای ډیر फायदा غاړي ګراني خرڅوي. خو بیا ته یو گاډ مو تر دې په 5000 په گاډ کې سل جوړې راځي سل جوړ کې اچا او اویا جوړې خراب یې نو ګل سم پکشي
ار کمیس کې 2 روپۍ ګټه کوي
اوس بجې پټنا کې مو ډېر फायदा دی شاو نه
फायदा
او بجې پیرانو کې چې یو 500 फायदा په دا پنجابي کې یو یو نیم سلم फायदा سلم फायदा اچا هم फायदा
دا غل چې یو دنه تور کمیس ده کنه یو دغه سور ده یو هم دغه فولادي ده دا په 2 ده دا دا
دا خور ده نه به 2 نیم سم 2 سم 3 سم
دا سور په 2 ده
دا غد
دو سوا بیا که څومره بیا ارزانه که
بیا کوم یو نیم سلیم کوم سودانی بیا سلم کوم سلدی شم
ا قیمت کم است په څوده دلته
قیمت ک 50 دی 500 شپر 100 نیم سو
او ارزانه
ارزانه پیرانونو د 2 نیم سم صدرې وستا
لومې په سیمه معمولا هغه کسان لري چې اقتصاد ضعیف ده څنګه بیا ډیر چانه سره وی کلک
چنه ډیر وی کابل خلک چنه ډیر وی
او ته به څومره انصاف لري
سو انصاف دی لرم چې پیسې نه راته ډیر ارزانه کوم.
د سکاول هم یو لوغو ضروري شي نو څخه دی چې کڅوک وخت ولري او وی لټوي لیلامیو کې په کیفیت پیدا کیږي چار میاسل وی او ډیر وخت کارول کیږي. محمد زمان لیلامی د سکاول نه خرڅوي. نوري خبري لاغس خبرو
یو سوشل بایکو اته اروپي او یوروپي څه سمري جوړ شول
اته څه په نظر دغه لیلامی د سکاول نه چدي کنه د څومره با کیفیت دي
کیفیت ډیر هغه دي
څنګه پوسټ کیفیت ښه ده
ولخه دا مال څه ده ټول فرمایشي مالونه دي دغه تجارتی چې دا مازی نشته مثلا د خلته زی مال رولی مال اخلی کم کیفیت مال رولی
یعنی په لیلامی کې خدس کول پیدا کیږي
واتمن ټولې کې دي کوریایی دا پکې لندنی دا پکې په دغه مالو کې.
فرشته مرسل د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ. اساسي رادیو په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی لالای له هلمند لیکي د طالبانو پر ویان قاری یوسف احمدی ژغ کوم چې بده کنا خبره راپورته شه پنجاب ته اعلان وکړه. عبدالرحمن لکنر لیکي موږ پر خپلو ځواکونو فخر کوو چې پرون پنجاب ته غشماتونکی ځواب ورکړ. عبدالقادر تکین لکندهار لیکي حکومت ته پکار دی چې له ګاونډیو سره خپلې ستونزې هوارې کړي. فضل کریم د پکتیا له ځاځي آریوبه لیکي پاکستان زموږ د ولسوالۍ په سرحد کې د سړک په منځ کې دیوال وهلی دی. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار د سیمې لیکي افغان حکومت د پاکستان له مداخلو نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. احسان الله ځلان چمکنی د خوست له ښاره لیکي د ولسمشر دا خبره زموږ ډېره خوښه شوه چې د پاکستان سفر یې لغوه کړ. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي پاکستاني ځواکونو ته باید سخت ځواب ورکړل شي. او شمسیه شهیدزی له میدان وردګ نه لیکي د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې ګلبنین حکمتیار کابل ته راغی.